د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې مخامنۍ خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. خبری ګړی ده بیلابیلو رپورټونو او مرکو ته پکې ځای ورکړل شوی، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او دا مخامنۍ خبرونه واورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په ژوب کې په چاوڼۍ حمله کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. په کورمه کې د مځکې په سر له لانجې وروسته صوبایي حکومت هلته د پوځ او اف سي سرتیري وربللي او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر په لیتوانیا کې د نیټو سرمشریزه کې د خپل امریکایي سیال سره وکړي. د خبرونو تفصیل: په ژوب کې پر چاوڼۍ برید کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې وسلوالو پر پوځي چاوڼۍ برید کړی دی چې تر هغې وروسته د ودانۍ شاوخوا کې نښتې روانې وي. د ژوب انتظامي مشر محمد عظیم کاکړ نن مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا دوه بجې پر چاوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي، خو په چاوڼۍ کې دننه امنیتي سرتیرو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه هیڅ معلومات نه لري. البته د پاکستان د پوز اماډیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د نښتې پر مهال درې ترهګر وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې وي. په بیان کې راغلي دي چې په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. آی اس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلي کان کیندونکو نورو کارکونکو د سکرو د راوستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د جولای په 11مه په هرنایی کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د 11 ورځو راهیسې د سکرو د وستو تړل شوی کار د بحال کړل شي، ځکه چې ډیر مزدوران بیکاره شوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال ناصر ملازی د خپلې غوښتنې په اړه مشال لډیو ته وویل:
موږ د اختر نه مخکې قرضی هم کړی وې. بیرته یار دادا علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګورئ، د احتجاج شټرډون پیجام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو، ډېر خلک دغه شی باندې تنګ شولو چې روزګار نشته.
د کویلي د راویستو کار وروسته لاغې بند شو چې د جون په 26مه د زیارت په مانګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار 11 ټرکونه وسوځول. د پیښې ذمواري بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي و د پیښې عملین به نیسي او په سیمه کې به امنیت ټینګوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځمکې لانجې په سر نښتې پر شپږمه ورځ هم دوام لري او صوبایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته د پوځ او اف سي ځواک سرتیرو استولو اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ او اف سي ځواک سرتیري به د امنیت تر بحالېدو پورې په کورمه کې وي. په همدې حال کې د کورمې انتظامي د وضعیت کنټرولولو لپاره په ضلع کې د جنایي قانون 144 ماده یا دفعه عملي کړې ده، چې ورسره سم پر جلسو او لاریونونو په یو ځای کې د 50 یا تر 50 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، د موټر سایکل په غبرګې سپرلۍ او د وسلوالو پر ګرځولو او د وسلو پر ګرځولو بندیز دی. د جولای په 1مه د بوشهری او د ډنډورو سیمې اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر نښتې پیل شوې چې دوه ورځې وروسته د کورمې نورو برخو ته هم وغځېدې. په کورمه کې اهلي تشیع او سنیان ګډ اوسي او هلته د ځمکو یو شمېر لانجې دي چې پر سر یې په تیرو کلونو کې خونړۍ نښتې هم شوې دي. چارواکي وایي د پنجاب په مرکز لاهور کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې لستنه وشل شوې دي. د لاهور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر ناصر علي زیدي مشال لډیو ته وویل پیښه تېره شپه ناوخته د خار په باټي ګېټ سیمه کې شوې ده. اخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې اور د برېښنا تارونو شارټ کېدو له کبله ولګېد چې پکې د ودانۍ درې پوړه وسوځېدل. د ریسکیو 1122 ادارې په وینا د کور اوسیدونکو ځانونه په یوه خونه کې بند کړي ول خو ونه ژغورل شول. چارواکي وایي د کور مشر ظهیر الدین بابر د پیښې پر مهال په کور کې نه و او یو زوی یې د ودانۍ له پورتنۍ پوړه په ټوپ وهلو خپل ژوند ژغورلی دی. د دوی په خبره په اور لګېدنه کې د ظهیر الدین بابر ښځه، بچي او لمسی وژل شوي دي. د پنجاب نگران اعلی وزیر پر پیښه د خپګان څرګندونه کړې ده او د لاهور انتظامی مشر ته د بشپړو پلټنو امر کړی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزي په وروستۍ ورځ له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په سرمشریزه کې په ناټو ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب په اړه تر اوسه کومه واضحه لاره نه ده ټاکل شوې. په عین حال کې د غربي ځواکمن هیوادونه له اوکراین سره د امنیت په برخه کې د مرستې د اعلان تیاری کوي. زیلنسکی چې په هغه پوځي اتحاد کې د اوکراین د شاملولو په اړه د ناټو د ژمنتیا پر نشتوالي نهیلي خولې د جولای په 12مه د برتانیې د وزیر اعظم رشی سونک او د جرمني وزیر اعظم اولاف شولتس په ګډون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره جدا جدا ملاقاتونه کوي. د جی و ټولنې موافقه تر هغې وروسته کېږي چې ناټو د جولای په 12مه په یو بیان کې وویل چې په داسې حال کې چې د اوکراین راتلونکي په ناټو کې دی، هغه ائتلاف به یوازې په هغه صورت کې کیف ته د شمولیت بلنه ورکړي چې غړي هیوادونه موافقه وکړي او ټول شرطونه پوره شي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو ته تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي: د ژوب پر پوځي چاوڼۍ وسلوالو برید کړی او تر دې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر پښتونخوا حکومت په کورمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او اف سي ځواک سیمې ته وربللې، خو خلک وایي چې د ځمکو لانجې هوارې شي نو امن به پر ځای شي.
غلط فهمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیکٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ ہے اہل تشی اور اہل سنت دوارا اور دا طول پہ یو پی ہے یو پیغام ہے کہ امن ریسٹور کو دا کرم.
د سوات د خوازخیلی اوسیدونکي وایي د بایپاس سړک او سیپیک سړک سره د دوی د قرض مکه اغیزمنې شوې دي. رپورت پیلرو په سن کې په تیرو سو میاشتو کې ولې لزګونه ماشومان وژل شوې دي پر دې موضوع هم یو رپورت لرو. په پیښور کې د قمروجان او استاد احمد ګل په یاد کې غونډه وشوه. استاد احمد ګل مشال لړیو ته وویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی، موږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو.
اول ته د ننګرهار د سپین غره خلک شکایت کوي چې نامعلومه کسان د هغوی ځنګلونه وهي.
تاسو خپل ملي د لیدا ځنګل دا یو د سکل غټه چې کومه غټه نیولې دا یو ځین غوزی د شل کرپی غټه یو ځین غوزی کې شته دی او دا به یې لس روپۍ څو وای لس روپۍ دا غاکا چې ځل لس روپۍ پشي کنه کال غټه د دینه ګوري.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړک کې دا مشال رادیو ده. د پاکستان د پوز اماړي کو اداره ایس پی آر وای چې د بلوچستان په ژوب کې بیګا وسلوال پر پوزي چونه ورغلل چې هلته امنیتي سرتیرو څخه سره نښته وشوه. بیان زیاتوي چې په نښته کې درې مشکوک وسلوال او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي او پنځه نور پوزیان ژوبل دي. البته تر دې مخکې د ژوب مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ مشال رادیو ته ویلي چې د وسلوالو خلاف د امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وروسته پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي د ډزو پر مهال یوه ښځه وژل شوې او درې نور ولسي وګړي ژوبل دي. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل د داود خټک په راپور کې.
د بلوچستان په ژوب ضلع کې وسلوالو پر پوځي چونې برید کړی چې په نتیجه کې د پوځ په وینا درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د نښتې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. ایس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې اپریشن ته دوام ورکړی دی. د پوسټر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په چهارشنبه د شپې دوه بجې له 15 څخه تر 20 پورې وسلوالو پر چونې برید وکړ. د دې په خبره وسلوالو د پوزیانو وردی یا جامې اغوستې وي. هغه چارواکو زیاته کړې وه چې په برید او نښته کې یو پوزي وژل شوی او شپږ پوزیان ژوبل دي. بلخوا د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ د جولای په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر چونې برید کړي چې تر هغه وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي، خو په چونې کې دننه امنیتي سرتیرو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه هغه هیڅ ونه ویل. عظیم کاکړ له وسلوالو سره د ډزو پر مهال د یوې ښځې د وژل کېدو او درې نورو ولسی کسانو د ژوبل کېدو خبر هم ورکړ. د ده په خبره وژل شوې ښځه په هغه مسافر وړونکي بس کې ناسته وه چې له ډېره اسماعیل خانه کوټې ته په لار وو. دی وایي په هم هغه بس کې ناست دوه تنه ژوبل شوي دي. کاکړ زیاتوي چې یو 14 کلن ماشوم په کاکړ ټاون سیمه کې پر ودانې د مارټر یا راکټ مرمۍ لګېدو له کبله ژوبل شوی دی. په پوځي چونې د بریج ذمہواری یوې کمی پیژندل شوی وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلی ده. د جولای په 2 نیټه د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی و چې پکې 3 پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری وژل شوی ول. د حملې ذمہواری ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی و. تر هغې وروسته د شیرانیو اوسیدونکو 3 مړي ژوب ته ولېږدول او هلته احتجاجي پرلت واه. هغې وایي حکومت پر پوستي د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د دې راپور تر برابرېدو د پرلتوالو سره د پرلت ختمولو په غرض د حکومتي نمائندګانو خبرې روانې وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د ځمکې په سر تر نښتو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او د اف سي ځواک کړی بللی. دا په داسې حال کې ده چې په کورما کې ډاکټران وایي چې په یاده سیمه کې په وروستیو نښتو کې 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 100 زخمیان شوي دي. د جولای په 1 د بوشهری او ډنډورو د خلکو ترمنځ د ځمکې په سر تر نښتې وروسته د ترې منګل او د پیواړ توریو ترمنځ هم نښتې وشوې. پولیسو زیاته کړې چې د بوشهری او ډنډرو او د پیواړو توریو او ترې منګل خلکو ترمنځ وربند شوی. بل خوا د دې نښتو ختمولو لپاره جرګې هم روانې دي. نور حال د ممتاز بنگشن.
د خبر پښتونخوا په کورما ضلع کې د قبیلو ترمنځ نښتې په 1 ورځ هم دوام لري. صوبایي حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره سیمې ته پوز او اف سي ربللې. د کورنی چارو محکمې د جولای په 11 ویلي چې اف سي او پوز به د امنیت پر ځای کولو پورې په سیمه کې موجود وي. ځایي انتظامیه هم په حالاتو قبو موندلو لپاره په ضلع کې قانون 1/1940 ماده اعلان کړې. د جولای په 1 د بشیرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې نښتې د یادې ضلع نورو متهم غزیدلی. د روغتیا چرواکو تر مخه په یادون خطو کې لک تر لګ لس کسان مړه شوي او د 100 نه زیات چوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کوارت انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیش کسیزه جرګه کورمه ته رسیدلی او د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې روانې دي. جرګه کې د کوارت، هنګو او د اورګزو مشران شریک دي چې د شیا او سنی دواړو مسلکونو سره تعلق لري. د جرګې مشر ډاکټر عظمت وزیر بیگانه وخت مشارې ډو ته ویلي جرګې ته د دواړو قبیلو مشرانو په اوربند صلاح کړه کړی او ډیر ضرب د کور می خلکو ته د سولې زیره ورکړي.
غلط سیمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیکٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ تے خو بس غلط سیمیانی جی دا غیر وجی دا اور جی دے دا لگ پیلاو سو گرنا دا غیر سا دیباب دے دا غیر کمی دا مشترکا کششونو سرا دا اہل تشی اور اہل سنت دوارا مشترکا جرگا دا دا بار ڈسٹرکونا او دا ټول په یو پی یو پیغام دے چه امن ریسٹور کو دا کرم.
دا وامی نیشنل گن زئی مشر پیر زلبیکار بوٹو سیمی تا دا جرگی ورتک یو خگام بولی اویلی دی چه دا وامی نیشنل گن یو پلاوی با نن یعنی دا جولائی پا 12 دا کرم دوره کوی. دا با خبر موجودن خط مسلکی نه بلکه دا شمیلتی زمکو دا شخلو لوجی پیل شوی باید چه دا صوبائی حکومت لعرخ جوڑ کرد شوی کمیشن دی زرخ بلی زمیداری ترسر اکڑی.
جی ہوں مستقل حل میں تو عرض ہے کہ خپل بیان کہوں جی مستقل حل دادے تو یو لینڈ کمیشن منظور کہا حکومت اس منظور کرے دے تو مجھے اس مک کو مسئلے حل کی نو 80% بکور میں کے سیاسی مسئلہ کم سی تو دا کم پر میں کسا روان دی دا مسئلہ سر تعلق نہ لگی دا دی حقوق اور دی زمک کو جنگو نہ دی جی دے پارا مو این پی پر دیر پر لوئی سطح باندی مخفل جدجید روان دے پرون کتا سو گوری ایمل خان دیر خص سٹیٹمنٹ راغلے دی کور میں بحالا تو باندی دی ایمل خان یوا جرگا تشکیل کرا تغا و سبا کور میں تر رسی جی دی ایل پی یو وفد ہے.
بل خدا پلچنر رختون مشر ڈاکٹر میرسن دی جولی پی یولسم مشار دیو تا ویلی ان خطو نوروستا تر اوسا دا سلو نزیاد زخمیان را وستل شوی چی دا دیر وزیر پکی دا خطر نا بہر ہو.
چوک پوتا لگی دلائی چوک خیٹی تا لگی دلائی چوک لاستا لگی دلائی دا ریشو لگا ٹک دا جاتا دا یعنی 100+ تا کسان دی بہت دا سیریس میں دی بہت دا سانچ
مونگا بالکل چې څومره هم چټیانی دی د سټاف چټیانی دی هغه آل ټایپس اف لیز مونگا او تاوی هغه مونگا کینسل کړی دی.
دا په داسې حال کې د چې د می په سلورمه نامعلومه وسلوالو د بره کور می په شلوزان سړک په یو گاډی برید وکړ چې په کې د گیدو قبیلی اوسیدونکو یو تن مړ شوی وو. تر دې وروسته په تیری منګل سیمه کې پریدلی کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې په کې د سلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. پیښې نه وروسته د کور می پولیسو مشر محمد عمران ویلي ول چې یا د پیښه د پیواړ او گیدو قبیلو ترمنځ د ځمکو د شخړې نتیجه ده. د پیښې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د نښتو سلسله روانه ده چې اوس د کورمی بوشیره ډنډر بلیشخیل سرسورنګ خارکلی میرو کچ مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غځېدلي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر او میټي سیمو کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمره ماشومانو د مړینې پیښې سوا شوې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون په میاشت کې 8 ماشومان او د روانې جولای په لومړۍ اونۍ کې 14 ماشومان په تر پارکر خوشا سیمو کې مړه شوي دي. ځایي اوسیدونکي او پوهان د دې علت په سیمه کې د خوړو کموالی او لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو نشتوالی یادوي. خو چارواکي وایي چې صوبایي حکومت په تر پارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیا او برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د سن صوبې په تر پارکر او میټي سیمه کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمر ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې دي. ځایي خلک او ډاکټران وایي چې په دغه ماشومانو کې زیات هغه وي چې وزیږي او په میاشتو کې دننه مړ شي. د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د جولای په 11 په کراچۍ کې په خپل په یو خبري غونډه کې منلي چې د جون په میاشت کې 8 ماشومان او د رواني جولای په میاشت په لومړۍ اونۍ کې 14 ماشومان په تر پارکر او خوشا سیمو کې مړ شوي دي. د تر پارکر ځایي اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو خلکو ته د خوراک کمی دی او د ښار نه په لرو پرتو سیمو کې د صحت اسانتیاوي کمی دي. د تر پارکر یو اوسیدونکي جی پرکاش مورانی د جولای په 11 مشال لیډیو ته ویلي په تر پارکر کې حامله یا امیندوارا میندو او بیا د کم عمر ماشومانو د خوراک د کمی سره غټه مسله د ښځو ډاکټرانو د نشوالي ده. تر ټولو غټه مسله د تر پارکر په لر پرتو علاقو کې د صحت په مرکزونو کې د ښځو د ډاکټرانو نشتوالی دی. ځکه چې چرته ښځې ډاکټرانی نشته هلته بیا د حمله ښځو پوره خیال نه ساتل کیږي. عام خلک د امیندواره ښځو په خوراک نه وی خبر. بیا چې ماشومان زیږي په هغه وخت هم پوره خیال نه ساتل کیږي ځکه د کمزوري صحت امیندواره ښځې کمزوري ماشومان وزیږي. هغه د صحت ته مسلو ښکار شي او مړ شي. د تر پارکر د مرکزی خار میټي کې د غټ روغتون ډاکټر رحمان الله وایي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا سواد سره دی. په نوموړي په یاد روغتون کې د 1300 راسي کار کوي. نوموړي د جولای په 11 مشال لیډیو ته وویل په تر پارکر کې د وړو ماشومانو د مړینې سو علتونه دي.
ریزن چې د ډیټ ته هغه مختلف مطلب زموږ سره زیات تر سیده پریمچور بیبیز راځي او برتستیز یا کیس ډیر زیات دی. ولې چې دا په کیلو کې ډیلوري نه کیږي په کیلو کم چې هوم ډیلوري ده نه هغه د دې چې دا کیلو چې دی هغه د میټي نه چې 60-70 کیلومتر لري یو یو کیلو دی نه هغه چې هلته کور کې ماشوم پیدا شي ماشوم ته مسله هغه چې دا هغه ځای نه راوړي 70 کیلومتر ته یو ماشوم بغیر اکسیجن نه چې کم ته اکسیجن ضرورت وي هغه سیور هسپتال ته راورسي نو تو خپل سوچ هغه به کم کنډیشن کې.
خو بلخوا د کراچۍ په ډاو روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو کارپوها ډاکټر پروفیسر ډاکټر سعید خان وایي په تر پارکر کې کڅو هم خلک او ډاکټران د ماشومانو د مړینې بیلابیل علتونه ښایي. خو د هغه په نظر په کم عمرۍ کې یا د 100 میاشتو عمر د ماشومانو د مړینې بنیادي علت د خوراک کمی وي. نوموړي د جولای په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې په اکثره علاقو کې خلک د ماشومانو زیږولو یا د امیندواره ښځو د خیال ساتلو په اړه کمه پوهه لري. خو په تر پارکر کې بیا د پوهې د نشوالي سره د خوراک کمی بنیادی مسله ده.
مین چې دا غي وجه ده غټه وجه ده نه هغه مال نیوټریشن ده یعنی د غذایت کمی نه صرف چې د دې ماشومانو د غذایت کمی ده بلکې د میندو د غذایت کمی هم ډېر ښکاري. د میندې څومره چې ضرورت دی هغو ته د صحیح متوازن غذا چې پای کې پروتین شامل نو دا مېندې دا غینه محرومي د کمی له کبله چې نه صرف دا مېندې خپل کمزوري بلکې د دې چې کم ماشومان کیږي هغه زر وفات شي یا چې پیدایش وشي نو ډېر کمزوري وي.
بلخوا د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچو هوای صوبایي حکومت په ترپارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیاوي برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی، خو په ترپارکر او خوشیا پرتو علاقو کې غټه مسله د امیندوار خزو په وخت د صحت په مرکزونو کې رجستریشن نه کول دي. دویمه دا چې امیندوار خزي په وخت روغتونونو ته نه ځي چې د مور او ماشوم سم خیال وساتل شي، او بیا چې کمزوري ماشومان وزېږي هغه ډېرې مسلې لري او چې روغتون ته رسوي د هغو حال خراب شوی وي، ځکه بیا د مړونو پیښې سیوا کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ غږ په مشال ټکی کام باندې او د مشال په موبایل اپلیکیشن باندې هم اوریدلی شئ. د بلوچستان په هرنای کې د کویلي کان کیندونکو او نورو کارکونکو د سکرو د راویستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې د 12 ورځو راهیسې د سکرو د ویستو تړل شوی کار د بحال کړل شي، ځکه چې ډیر مزدوران بې روزګاره شوي دي. د کویلي د راویستو کار وروسته لاغو بند شو چې د جون په 26مه د زیارت په منګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یو لس ټرکونه وسیزل. د پیخې زمواري بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمي قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي وو د پیخې عاملین به نیسي او په سیمه کې به امن ټینګوي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اوریدلی شئ.
د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. اریند برخوال پوینا چې په هرنای کې د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې د کویلې کارمن سوي دي، چې لامل یې د کویلې سره تړلې په زلګونو مزدوران د بیروزګاری سره مخ دي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د کویلې یو پیچي ټیکیدار ناصر ملازی د کویلې د کار د پیل کولو غوښتنه وکړه.
چې کوم موږ د کویلې سره وابسته یو دغه د پاره موږ د اختر نه مخکې قرضې هم کړې وې، د مزدوران هم پاره کړې وو. دغه هرنای کې کوم مزدوران چې لغوم قرضې کړې چې بایي اخبر پس کولې کار سټارټ کړي، نو موږ به انشاءالله تعالی ته دا قرض هم ورسو. بیرته ویار ده علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګورئ، د احتجاج شټرډون پیجام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو، ډېر خلک دغه شی باندې تنګ شولو چې روزګار نشته. دوه ویګنه لوټ شو د هرنایي سره، یو د دلبندینو خوا ولاړ مزدورانو غا، یو د دوکوي خوا ولاړ. کور چې دی هغه خپل راشن غواړي، روزګار
بار لاریانو باندې برید سوی وو او په نتیجه کې اته مخلص زل سوی وو. په دې ترڅ چې مکله د جولای په 12مه نیټه د ارنای د کویلې د ټرکانو د خوندانو د اتحادیې د مشر سرود خان ترین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې تر څو حکومت په سیمه کې امنیت نوی ټینګ کړي، تر هغه وخت پورې به دوی ولاره هم په کویله بار نه کړي.
دا خو پر سر هم دا خلک نه کوي چې ته ګاډی هم خپل دی، کلی تم په خپل ورکا، اور هم په خپل ورکا، او بیا دا کار وسوي. د ته یې سو کړه ولاره نه د باندې چا سر سر خلاص نه کوي. دا خو په اسرائیل کې هم دا کار نه زسوي. چلو وسوي چې زموږ علاقې غلي تحفظ وسي، چې موږ حکومت څخه دا غوړ نو هم زموږ غات ترکان دي ورور جار چې دا زی زموږ ټرکان په فرازي په ورځم راځي. دا لاین دی دا چا بن کړی دی په ټیم ټیبل باندې ټرک خام خا بزی. دا لاین دی زموږ به 24 غنټې لار وهلې موته حکومت ته پوزره کی.
بل پلو ته ارنای ته چیر مپا ضلع زیارت کې د یوې قبایلی جرګې د لارې پریکړه شوې ده چې د جولای په 14 نیټه به په ارنای زیارت کې د امنیت په اړه په کوټه کې د سیاسي او قبایلی مشرانو یو جرګه کیږي. د کامی جمهوری غورځنګ بلوچستان مشر احمد جان صداسی راته وویل
دا زلارنایو زل زیارت کومه روانه تراګری ده، بتخوری ده، بدمنی ده، لا قانونیت ده، د دې د خاتمې د پاره د امن د امان قیام د پاره، او سکم لاریانې سزم سوی دي او تاوان رسوم ستل دي. داغو د تایوان د ادایګي د پاره سکم احتجاجي تحریک روان دی. د دې په اوله مشترکه یو جرګه وسو، په خدا فیصله وسوه چې زل زیارت او زلارنایو په دغه په اوله مرحله کې دا تحریک په شریکه باندې مخ په وړاندې باندې بیایي، او هغه په سلسله کې په زیارت او زاوی کی برزت زر استراتیجی جلسے کشی او پتور لسم جولائی د سیدی فورس باندې په کوټ کې حال پارټیز کانفرنس سی په دې کې به پارټیانو صبای او مرکزی قیادت ته دعوت ورکول کشی
د نوموړي په خبره چې دوی به د جولای په ولسم نیټه د افغانستان اسمبلی و مخ ته هم یو مظاهره وکړي په کوم کې چې به د ارنای زیارت ولس په زیات شمیر کې ګډون لري دلته خبره ده د ونی ورده چې د جون په شپږشته نیټه د زیارت په مانګي سیمه کې پر یاد ټرکانو یا لاریانو د برید زمواري وروسته بلوچ وسلوالې ډلې بي ال قبل کړی وه خو حکومت وروسته نه یوازې د یادې پیښې غندنه وکړه بلکې ویلي وو چې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو په خاطر په پیښه کې تورن کسان ارومرو نیسي. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د ویاندې میرمن عظیم شاه سره پر ټلیفون د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو هغې جواب رانه کړي. البته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو څو ورځې له مخه د ارنای زیارت په ګډون د صوبې د نورو برخو د امنیت په اړه د پولیسو څخه رپورټ طلب کړی و کوم چې تر اوسه د ولس و مخته نه دی راغلی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه په کال 2021 کې د اګست په 16مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو لخوا څلور مزدوران تښتول شوي وو او چې کله ځایي لیویز په تښتونکو پسې روان وو نو ناڅاپه د دوی موټر د ځمکې لاندې د پټ کړل شوي ماین سره نښته وو او په نتیجه کې درې لیویز والا مړه شوي وو. وروسته هم دغه پیښ ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبل کړې وه.
دا مشال رادیو دا
د پېښور پښتونخوا د سرکاري سکولونو د استادانو احتجاج او پرله دوام لري. د دوی احتجاج سوم ورځ ده چې روان دی. استادان وایي د عدالت د پریکړې او د صوبایي کابینې له منظورې باوجود ورته نگران حکومت د هغوی د ترقې نوټیفیکیشن نه ورکوي. استادان وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي نو د هغوی احتجاج به دوام لري. دا چې حکومت یې په اړه څه وایي د تفصیل به د عظمت علي شاه نه واورو.
د صوبې د سرکاري های سکولونو استادانو احتجاجي پرلت په دویم ورځ هم روان دی. د جولای په 11مه ایس ایس ټی استادانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته د خپلې ترقې لپاره احتجاجي پرلت وهلی وو. د مظاهرچیانو په وینا چې د تیر حکومت د منظورې او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقې نه ورکوي. مظاهرچیانو د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجن سړک هم تړلې دي. مظاهره کې شریک یو استاد خلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د نور سرکاري ادارو اپګریډیشن شوي خو یوازې د های سکولونو استادانو اپګریډیشن نه کیږي.
خبر نه امپلیمنٹ کی.
استادان وای د تیر دو دیرش کالو راسی پشپاړسم گریڈ یا درجه کی برتی کیږي او هم پشپاړسم کی بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې ایس ایس ټی استادانو ته ولسم گریڈ یا درجه ورکړی شوی ده. نو استادانو د اتحادی مشر بختیار زمین مشال ریډیو ته اول چې تر غختنو منلو پورې با پرلت جاری وي
چې مونږ ته اول صرف اپګریډیشن نوټیفیکیشن راکړي او په دې باندې دومره خرچه نه راځي. یو ارب روپے خرچه پر راځي او یو ارب روپے
احتجاج پاڑا د خیبر پختونخوا د موجوده نگران حکومت د تعلیم وزیر رحمت سلام خټک د جولای په لسمه مشال ریډیو ته اول چې د نگران حکومت واک اختیار نه دی او احتجاج د دوی قانوني حق دی.
تیر حکومت بغیر د سکلکولیشن نه دا اخیری ورځ باندې د فینانس ورژن اخیستلو نه بغیر اخیری ورځ باندې کیبینټ نه دا اپروول واخستو او هغه کمپلیکیشن چې وکړه شو صرف د سیستم دی ګڼه خو سیستم اون ستر سیستم پر ټول او ګریډیشن دی نو هغه 28 ارب روپے نو فینانس ډیپارټمنټ وایي چې موږ سره فلال دومره تنخکان نه نشته.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې د احتجاج کوونکو د 15 کسیزه کمیټه سره خبرې روان دي او ډیر ضربه مسله حل شي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
عظمت علی شاہ د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. په دویمه نیمای کې هم رپورټونه راسره دی. راسره پاتې شئ. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په ژوب کې پر چاوڼۍ برید کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په پښتون مشت سیمه ژوب کې وسلوالو پر پوځي چاوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته د ودانۍ شاوخوا کې نښتې روانې دي. د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ نن مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا دوه بجې پر چاوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وي. کاکړ په خبره په پیښه کې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په چاوڼۍ کې دننه د امنیتي سرتیرو ته د وخت مرګژوبلې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلي کان کیندونکو نورو کارکوونکو د سکرو د رویستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د جولای په 11مه په هرنایی کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د 12 ورځو راهیسې د سکرو د ویستو تړل شوی کار دی بحال کړل شي، ځکه چې ډیر مزدوران بیکاره شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځمکې لانجې په سر نښتې په شپږم ورځ هم دوام لري او صوبایي حکومت د امنیت ټینګښت لپاره سیمې ته د پوځ او اف سي ځواک سرتیرو استولو اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ او اف سي ځواک سرتیري به امنیت تر بحالېدو پورې په کورمه کې وي. چارواکي وایي د پنجاب په مرکز لاهور کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې لس تنه وژل شوي دي. د لاهور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر ناصر علي زیدي مشال لډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته د ښار په باټي ګیټ سیمه کې شوې ده. اخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو رسنیو ته په استوري بیان کې ویلي دي چې اور د برېښنا ترنو شټ کېدو له کبله ولګېد چې پکې د ودانۍ درې پوړه وسوځېدل. ټکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزي پر وروستۍ ورځ د خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په سرمشریزه کې په ناټو ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب په اړه تر اوسه کومه واضحه لاره نه ده ټاکل شوې. دا مشال رادیو ده. د سوات د خوازخیلی سیمې اوسیدونکو او د قامی جرګې غړو ویلي دي چې حکومت یو وړخته بایپاس سړک او بلې خوا ته د سی پی ایک سړک جوړوي چې ورسره د ځایي خلکو د کروندې ځمکو د متاثره کېدو خطر ده. دوی په ګډه له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې سړکونو جوړولو ته دې پام وکړي او دا دې د آبادۍ او کروندې له ځمکو لرې جوړ کړي. خو د ملاکنډ ډیویژن کمشنر شاهد الله خان مشال رادیو ته ویلي چې دا سړکونه به د حکومت د پلان تر لاندې جوړیږي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات خوازخیل ګنشپیر اوسیدونکو د سوات قامی جرګې د لوري لاندې حکومت نه غوښتنه کړې چې تاسو د خوازخیل کې حکومت کوم دوه نوي سړکونه جوړوي د کې زیاتره د کروندې ځبکې نیولای کیږي د کې د بدلون راولي. په دغه لړ کې د جولای پاتمنټه منګوره پرستب کې خبري غونډه هم کړې. د خوازخیل ځای کروندګر حیدر علی خان وای چې پکې په زرګونو پټه د کروندې ځبکې لاندې کیږي، ځکه دوی دغه منسوبې خلاف دي.
زمنګ سره منګه د پدی وجراوتی چې زمنګ سره دغه متبادل زمکه شته از کوم غار چي دي کوم چې دغه شړه ده منګه دا وای منګه دغه خلاف دسی نه کو پاغه شړه ود لمنګ بدله سومر کولې شو پدی کې به شړو لوم هغه دغه کولې شو خو زمنګ کلی زمنګ کما زرایز به کی چې هغه دې منګه ته پاتې کړی شي بل دا کوم چې بایپاس ته چې د دې به دغه خلا هرتا او اخوا ته شي دغه نو پسواد کی چې کم ریواج کیږي کم قانون کیږي زما سره دې هغه وګړي شي کم د بریکوټ بایپاس ته کم د خوازخیل بایپاس ته کم د مټي بایپاس ته زما سره دې هغه راشي.
د خوازخیل شمشیر علي چې د سواد قبی جرګي غړي هم دي وای چې خوازخیل کلی کې دننه یو بایپاس سړک جوړي چې نقشې راغلي او پکې د خلکو قیمتي ځمکې لاندې کیږي او خلکو ته قیمت هم کم ورکوي.
خدای چې کم زه د مدین روډ نه جدا کیږي نه لته خپل 300 فوټه ده او چې کم زه بیا د مدین روډ سره پیوند کیږي نه راغې خلال تم 300 فوټه ده په منځ کې او د مین روډ نه روډ جدا کیږي او د څلويخ د روډ سره بیا پیوند کیږي او په دې منځ کې دا یو نیم سل فوټه او سل فوټه او شپږ شلی فوټه پلان ده. آیا دا انصاف ده؟
د سواد قامی جرګې مشر مختار یوسفزی په دغه غړه مشال ریډیو ته وایي چې قامی جرګه په سواد کې د ولس لپاره غږ پورته کوي او د خوازخیل خلکو سره هم ولاړ دي.
دا هم کې د شي چې ته په شنګله کې سپیسویر اولی او ته په گلگیت ته د انډس ته باسین په غاړه باندې سړک بوتلې شي اتری دل ته په دې غرونو بوتلې شي ته په غرونو بوجې جوړې کا که د سیند په غاړه بوجې جوړې کا په پټو په منځ یې مو بوځه بائی پاس چې کم دی نو دا هم چې څنګه د سوات نور بائی پاس دي دا رنګه بائی پاس بدلته جوړیږي. البته بائی پاس کې چې د خلکو کم حقوق دي دا هغوی په خیال ساتي.
بیا بیا مو هڅه وکړه چې د خوازخیل سړکونو جوړولو په اړه د خیبر پختونخوا لنډمهاله د مواصلاتو وزیر محمد علی شاه چې تعلق یې د سوات سره دی موقف واخلو، خو رابطه ونه شوه. البته د ملکنډ ډیویژن کمشنر شاهد الله خان په دا اړه لنډ ځواب کې مشال ډېر وویل چې دواړه سړکونه به د منظوري شوي منصوبې مطابق جوړولی شي، خو د سوات قومي جرګه او د خوازخیل کروندګر وایي که چېرې دواړو سړکونو جوړولو کې عام خلکو مشوره وانغسته شوه او د هغوی د کروندې او د آبادو پسبکو سړک جوړولو کار پیل کړی شو، دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج به هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
دا مشال رادیو د له پنجاب صوبې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لپټاپونو ورکولو د نوې سکیم پرانیسته کړې ده. نوموړي پرون په پیښور کې په گورنر هاوس کې یوې غونډې ته وویل چې دا لپټاپونه د قابلیت په بنیاد ورکوي او راتلونکي کال به یې له 1,00,000 څخه شمیره نوره هم زیاته کړي. بلخوا زده کوونکو د وزیر اعظم دا اقدام ستایلی، خو وایي چې باید د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. د غلام غوث رپورټ.
وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لپټاپونو ورکولو پرانیسته وکړه. په گورنر هاوس پیښور کې په دغه اړه د جولای په 11 نیټه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو د ایم پیل او پی ایچ ډی هغه سکالرانو ته لپټاپ کمپیوټر ورکړې کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د آنلاین اپلای د لارې د دې پروګرام لپاره د قابلیت په بنیاد اهل ګرځولې شوی وو.
نسیم اقبال سے کہ وہ آئے اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں. ان کا تعلق پاٹا یونیورسٹی سے ہے.
د هایر ایجوکیشن کمیشن د شمیرو تر مخه د 1,00,000 لپټاپ کمپیوټرو د سکیم نه د لپټاپو ترلاسه کولو لپاره سباندې 6,500 زده کوونکو اپلای کړي وه، او هم د دې زیاتې شمیرې په وجه یاد کمیشن د قابلیت په بنیاد د دې لپاره د میرټ یوه تګلاره جوړه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د دستوري ته په وینا کې وویل چې دمګړی دوی په ټول هیواد کې د 1,00,000 لپټاپ کمپیوټرو د ورکولو پلان جوړ کړي او را روان کال به دا شمیره نور هم زیاتوي.
صرف او صرف میرټ پر لپټاپ دیه جائیں گے اور میں
یوازې د اهلیت په بنیاد به لپټاپ ورکول کیږي، او زه دا اعلان هم کوم که په انتخاباتو کې مونږ ته بیا د حکومت موخه په لاس راغله نو دا شمیره به نور هم زیاتوو، او د وګړو د شمیرې په حساب به هر کال 3,00,000 لپټاپ تقسیموو.
جو کې 3,00,000 لپټاپ بننګ انشاء الله.
د پوهنتونونو زده کوونکو د وزیر اعظم په دې پروګرام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده، خو د پوهنتونونو ځینې طالب علمان وایي په کار د حکومت د زده کوونکو نورو ستونزو حل کولو ته هم پام وکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې یو زده کوونکی نجیب الله شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې ډېره ګراني او بیروزګاری ده، او د دوی پیسونه هم ډېر زیات شوي دي، نو په کار د حکومت د زده کوونکو دې ستونزو ته هم پام وکړي.
هغه چونکی د یونیورسټو پیسونه دومره زیات دي چې هغه غریبانان خلک چې هغه نشي اپورټ کولی، نو ډیر زمون ډیر زیات ملګری د غریبانان ملګری چې هغه د تعلیم شوق لري د سبق ویل شوق لري هغه د پیسو د وجې نه چې د تعلیم نه محروم پاتې شي د زده کوونکو لپاره د لپټاپ او د دې په مت کې چې دا ښه پروجیکټ دی خونه د دې سره سره زده کوونکو ته چې نورې کم اکیډمیک مسلې دي د یونیورسيټیانو چې دا د مالی بحران سره مخ دي کچري د پیسونو په مت کې د نورو مالی ستونزو نه دغه سټوډنټان چې دا وجغورل شي نو د دغه سټوډنټان چې دغه خپل تعلیمي سلسله چې دا برقرار وساتل شي.
خو وزیر اعظم شهباز شریف د لپټاپ سکیم دستوري ته په وینا کې د هیواد د اقتصادي ستونزو ذکر وکړو او هغه وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اقتصادي مشکلاتو نه راوباسي او د ځوانانو د روزګار او تعلیم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا نو یو کار خو کې همدا شی به ورشي زمونږ یوټیوب چینل ته او زمونږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن یا د زنګ بټن هم وخی چې زمونږ کوم نوې ویډیو غانې راځي هغه به نیخ په نیخ ستاسو ډیسکټاپ یا موبایل فون ته مخې ته درځي. د جنوبي وزیرستان د لدې سیمې اوسیدونکو وایي چې د پاکستان چارواکي دی په لدا سټیډیم او جرګه حل باندې تعمیراتي کار زر تر زره مکمل کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال اړیو ته ویل چې په لدا سټیډیم او جرګه حل کار مکملولو لپاره به هلې ځلې کوي. اشتیاق مسجد پر رپورټ جوړ کړ.
سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لدا سیمے اسی دن کی حکومتی چارواکیوں نے گوشتنا کوی چپ لدا اسٹیڈیم او جرگاہال بنے راونا چار دا زر سرتا وراساوی دی تحصیل لدا سیگے کلی اسی دن کئی خانزیب ماسد ویائی چند سلوارنیم کولے راہ سے اسٹیڈیم بنے چار راونا دو خولیا دا چار سرتا رسی دلی نہ دو
دنیشتے علاقے یعنی دلدا سٹیڈیم سالوار نیم کو لگی راشور چھ بدا بنے چار لگیا دو کو مکمل کی شنا دے ویسا پرا چکم دا سپورٹ سٹیڈیم دا سپورٹ ڈیپارٹمنٹ دا حوالا شوائن دا یو کو تیرشی چکی میٹریل استعمال شوائی دا مک پخولا کاتلا دا دوی پر زیمت شوائی دا انتہائی نا کس میٹریل پیش استعمال شوائی دا
دلدا سیمے یو مشر سلیم مسید وشتنا کوی چھ پلدا کشے دے جرگاہال امارت دا زر مکمل کرائی شی
لدا وزیرستان شے غونڈ نا غاٹ تحصیل دائی غاٹا یا ابو جی دو چدرتا جرگاہ جوڑی جی دا دوانیم کولا کی جی سے چار پی شیری دو لیا چاتی نا تارا صدر یا نا دو پدا دا چار تیزا شی او چھے چوم را ضرورات یا پلا داک شدہ ادارا زوی چھا پدا نور دائین اکشان شدہ دائی
مشال ریڈیو چھے دی تحصیل لادا اسی دن کی دی سٹیڈیم و جرگاہ وشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مخے تک سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا اسی دن کی دا ہم اویل چھ اسٹیڈیم چار زر سرتا رساولے پورا دا حکومتی چارواکی زر گڑاندی گامونا پورتا کی چھ دسی میں زوانوں تا پخپلا سیمک شے دے کیل سہولت حاصل شی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاندے ہلی
تاندے ہلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو بړې او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو تو واته کال هم تک شان په لغړېدو تو غړېدو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کړ هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
د مشال ریډیو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان په درناوي کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې لخوا په پیښور کې یو درنه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته یاد سندرغاړي وربلل شوي وو او هغه سندرې دوی وویلې چې یو مهال قمرو جان یا استاد احمد ګل په اول ځل ویلې وي. په دې غونډه کې د دغو هنرمندانو یعنی د استاد احمد ګل او قمرو جان پر ژوند او فن باندې پوهانو خبرې هم وکړلې. زموږ خبریال وسیم سجاد هلته ورغلی و او یو رپورټر رالیږلې چې په موسیقۍ پیلېږي.
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزوونې په تور ویل کیږي. دا احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشتر حال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11 پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډیر وخت نه مې دا ارمان و چې زه د احمد ګل استاد قمرو جان پاته لپاره د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ پدی بجوندانه پیش کړه کا ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکړي او داسې قسمه پروګرامونه ته مانځي. دا ډېر زیات ضروری دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشانو په دې مخه دي مسکا دي خلکو په دې خلکو په دې مخونو څنګه مسکاراله
احمد ګل او قمرو جان د شپیتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر یو خوشاله ساعت دی. موږ دومره نه یو او الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او کوم رجان بي بيتا او زمونږه دغه کا خوشالي او ځای لاره کا او تاجي تاجونه را تو تل د ستاسو په خيسته او دم دي پښتانه دم دي مشران او زمونږ ډېر بي عزت شو ډېر قدر زدا سے محسوسوم چې دا خوشاله مو
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوان راغلی یو شمیر د موسیقۍ خوخونکو خزو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دنه کې زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز دي زمونږ کم ادیبان دي کم سنگرز دي اغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلی ونه هم پاول ځل باندې لایو کتل مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړې ډیر سم متسکتل د پښتو باره کې داغه غانې مورې دي سندرې مورې دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي کوو تاسو
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشي پروګرام شوی وو او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
سم
سندره خو جون دی او جون سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان په څه حال دي
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې خرڅ نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونی موجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
د پکتیا ولایت په لجه منګلو لسوالۍ کې د وروستیو ورځو د سیلابونو زیانمن خلک له اړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي دوی وایي د سیلابونو د دوی کورونو ځمکو دوکانونو ښوونځیو کلینیکونو جوماتونو ته درانه زیانونه اړولي دي بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي په لجه منګلو لسوالۍ کې خلکو ته وخت زیانونه منی او وای د دوی د تخنیکی ټیمونو تر سروې وروسته به هغوی سره خپل امکاناتو په چوکاټ کې دننه مرسته وکړي نور حال ته نجیب الله لو خیل پر رپورټ کې
د پکتیا ولایت د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي او د دې ځای ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د خلکو دوکانونو او جوماتونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې زیانمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي د سیمې یو مدني فعال رحمت الله زیارمل مشال راډیو ته وویل
د دولت او د نړیوالو خیریه بنسټونو او موسسات څخه هم غوښتنه ده چې زر تر زره د لج منګل ولسوالۍ ولسنو لپاره لومړنۍ مرستې چمتو کړي پر وخت یې ورورسوي خلک له سخت بشري وضعیت سره مخامخ دي متاسفانه چې تر اوسه پورې نه دولت او نه هم خیریه بنسټونو نړیوالو موسساتو په دې برخه کې عملي اقدام کړی دی یو ځل بیا پر دولت غږ کوو پر نړیوالو موسساتو باندې غږ کوو چې زر تر زره لاس په کار شي تر څو خلک له لومړنیو مرستو او اسانتیاو څخه برخمن شي
د یادې ولسوالۍ د تشنه کاري اوسیدونکی قاسم وایي سیلابونو د دوی ټولې آبادې ځمکې زیانمنې کړې او کرنیز فصلونه او د ونو د میوو حاصلات هم بیخي له منځه وړي دي
دا هغه کې چې کوم د قانون او کوم مکتب وي مدرسې وي دا د دشناک اډینا کوټ ته څو شپې وسه وجره به منځکه آن تر ګسړې خولې پورې مکمل خره شوي د چې پوتې نه دي چاروي چرګې نه دي پرې کې دا سالات یې ورسولو کورونه اعلان کړه نه یې ونې پرېږوي نه یې مانېر پرېږوي نه یې انګورونه پرېږوي یو شی نه در پرېږوي ټولې تابو بربود کړي وو خو مې زه د ډېره جدي زر مرسته وشي خال دې تابو بربودي چې ورپرې کې نه دي
په لجه منګل ولسوالۍ کې له سیلابونو دوه نور زیانمن عبدالرحیم او رسول محمد بیا وایي
چاته لاس لاکو چاته و تو لاکو چاته پنځو لاکو دا تونه نه ورسل په څنګ کې چروی من درسته ته زیان رسوله مکتب ته زیان رسوله جماعت لنګ کړای د کور ته پټی ټول خره کړی دی
یو مو دکون لرلو غیر نه یو ورو نور من درسته جماعتونه د قانون هغه کنی کونه مکتب دې مکمل خره کړ نه پټی پرګوانه کورونه پرګوا
بلډوري ته پکتیا کې ځای چارواکي وای یاد سیمه ته په لوی اختر کې هم سیلابونو ځان رسولای وو چې زیانمنو سره مرسته وشوه او د اوسنۍ سیلابونو د زیانونو له سروې وروسته به بیا هم ورسره مرسته وشي د پکتیا د طبيعي پیښو پر ضد ادارې رئیس نثار احمد نجات وویل
موږ ساحې ته د خپل کاري ټیم سره سفر وکړ یقینا چې په ساحه کې ستونزې ډېرې وې تر دې مخکې د لوی اختر په ورځ باندې هم په یاده ولسوالۍ کې بعضو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو یاد کورونو ته موږ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسول یک او دغه سروې موږ چې تکمیل شي انشاءالله ستونزو ته په کتو باندې به موږ سیمې ته خپلې مرستې ورسوو
د چارواکو په وینا تېره اونۍ د پکتیا د مرکز او ولسوالیو د سیلابونو له 324 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې په دې مرسته کې له هرې زیانمنې کورنۍ سره یو باب خیمه 100 کیلو وړه 50 کیلو وریجې 3 کمپلې 15 لیتره غوړي یو من بوره او یو من لوبیا شامل وه د دوی په وینا چې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو لپاره لازم امکانات لري او په وخت به ورته رسیدنه کوي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. د ننګرهار د سپین غره ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د شپې په تیاره کې د نامعلومو کسانو لخوا د ځنګلونو د نخترو او جلغوزیو ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت د مسؤولو چارواکو نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه دې ونیسي. ولخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرهڼې ریاست مسؤولین وایي چې د ځنګلونو پر وهلو یې بندیز لګولی او د دوی موظفو کسانو په دې وروستیو کې 19 تنه د ځنګلونو د وهلو په تړاو نیولي هم دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغې ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې دوه تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي.
د بار د لوی غره پورې مورګې پورې دا ټول ځمکې ګوره ځنګلو نه پورې غر چې لغړ ښکاري هغه دی نه بد ځنګلو بس وی والو شو دې کار.
تاسو خپل هم لیدلی دا ځنګل د یو د سکالي غټې چې کومه غټې نیولې ده یو ځنګوزی د 100,000 روپۍ غټه یو ځنګوزی کې شته دی او دا به یې 100,000 روپۍ پسې وای 100,000 روپۍ دغه کچې ځل 100,000 روپۍ پسې کنه کال غټې ته دوی نه ګوري.
خو یو شمېر نور ځایي خلک بیا وایي چې د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته، مزدوري نشته، بس همدغه ځنګل له ځي بس دغه ونې دي راوی او راوړي او خرڅه او بس بل کاروبار نشته، مزدوري نشته، چا نشته چې بس ځان ته موړه پرا پیدا کړي.
دا کول په کار دي دلته مؤسسې راشي د خلکو مزدوري پیدا شي د خلک به ځنګلونه کینی منی بشي تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسې را تاو کاندي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنې او د ونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتي قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په محل 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سده چې د هغوی نه استزاري اخیستې ده د بیا دغه کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلي چې د تیرو جنګونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.
دا مشال رادیو دا له همدې سره د خبرې ګړۍ پای ته رسیږي. پرستیو کی لموسیقی خوان وخلی
اشکیه تور کران جو دلا سفار دی جانا نستر گی دے خمار دی لشکیه تور کران جو دلا سفار دی جانا نستر گی دے خمار دی
لگی پے تور کمران جو دلا سفار دی جانا نستر گی دے خمار دی اے جانا نستر گی دے خمار دی
Thank you.
سے تور کرا اوزا کجل سے پور کرا اوزا تر کے دے تور کرا اوزا کجل سے پور کرا اوزا او کجل سے پور کرا اوزا دستا تپارا میں نیولے اشنا لار دی جانا نستر گے دے خمار دی او جانا نستر گے دے خمار دی
لگے پے تور کمرا جو دلا سخوار دی
جانا نستر گے دے خمار دی.